द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړیمسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د چهارشنبې ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې لسمه نیټه ده. وخت سوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار اته بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساعته خبري خپرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه ارباب محمود
چراغ لاست وایو. اول درته وړاندې کوو د تازه خبرونو سرټکی.
پاکستانی مطبوعات د یوې استخباراتي ادارې آی بی د مشر لخلې داوا کړې چې پاکستان کې داعش وجود لري. د آی بی مشر یوشمیر تندرو ډلې د داعش فکری ملګری بللي.
آفتاب سلطان کمیټې ته بریفینګ په وخت ویل دي پنجاب صوبه کې داعش پر ضد کاروای روان دي او کوم خلک د تنظیم سره همدردی لري آی خلاف به هم کاروای کولی شي.
عراقیایی رمادی شهر د داعش څخه بیرته نیولې. اخوا گاونډي هیواد شام کې د الیپو شهر نه ګیر چاپیره د روس په ملاتړ شامی ځواکونو عملی ملګری ملتونو اندېښمن غړي او ویایي په لکونو خلک د بشري مرستو د نشټوالي سره مخ کې دی سي.
او دلته په امریکا کې د صدرتي انتخابونو لپاره د امیدوار د خوخولو په سیاله کې د نیو هیمشر په ټاکنو کې ریپبلیکن ګوند ډونلډ ترامپ پلو مخالفینو ته ماتې ورکړې.
We are going to start winning again and we're going to win so much you are going to be so happy. We are going to make America so great again.
او په امریکا کې د سرمایه‌دارۍ پر ضد د ډیموکرات ګوند برني سانډرز مخالفه هیلری کلینټن ته ماتې ورکړې.
The government of our great country belongs to all of the people and not just a handful of wealthy campaign contributors.
اوس خبرونه واوري په تفصیل سره.
د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی بی مشر آفتاب سلطان د سینټ کمیټې ته ویلي د پنجاب وسلوالې ډلې د داعش سره په نظریاتي توګه ملګری دي. د آی بی مشر آفتاب سلطان اسلام آباد کې د کورونو چارو او قاچاقو د مخنیوي لپاره د سینټ قائمه کمیټه ته دا خبره په بندو دروازو کړې. د پاکستان مطبوعات وایي هغلی آفتاب سلطان کمیټې ته ویلي چې واګا بارډر او په بشیر بلور باندې حمله کوونکي یې نیولي دي او دا چې په تعلیمي ادارو د وسلوالو په حملو یې د وړاندو معلومات لرل او په دې یې حکومت هم خبر کړی وو. خو د زیاته کړه چې په باچا خان یونیورسټۍ باندې د حملې بے خبره وو. دا د استخباراتي ادارې د مشر لخوا پاکستان کې د داعش د موجودګۍ په حق لا د پخلی په داسې وخت شوی چې خپل حکومت په دې معاملې باندې ګډوډ بیانونه ورکوي.
پېښور کې د ټولو تاجرانو نن د حکومت په ضد احتجاج کړی او د تحفظ غوښتنه یې کړې. تاجرانو د احتجاج په درې ورځو پورې جاری وي. د کاربندیز تاجرانو نن له هغه وروسته پیل کړلې چې د دوی مشر حاجي عالم خان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلې. راپورونه وایي حاجي عالم خان ته د نامعلومو خلکو لخوا د پیسو ورکولو لپاره به خطونه راتلل او د دوی په مارکیټ کې چاودنه هم سوې وه. تاجرانو په حکومت سختې نیوکې کړې چې د وژل سوي تاجرانو مشر لخوا حکومت د امنیت لپاره پرلپسې خواستونه باوجود هم د هغه په وینا صغور نه وکړل سو. حکومت د تاجرانو د دغه اندېښنو ته څه جواب نه دی ویلی. مدثر شاه تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د مرکزی تنظیمی تاجران صدر اتیا کلن حاجی حلیم جان کے سخانئی بازار کے پر رنا ورز د هدفی وجن نپس د خار ټول تاجر تنظیمونو د درې ورز د ویر اعلان کړی دی. کاروباری مرکزونه پرانیستی دی خو دی دړکه کړی ده که درې ورزو کې دننه د دی د صدر قاتلان گرفتار نه کړی شول نو دی به په احتجاجونو لاس پوری کی. لکه په دې حق لچې د صدر بازار د تاجرانو د تنظیم مشر مجیب الرحمن ډی وراډیو ته وایي
لاغی نه پس بیا موږ نوې لا عمل کې کوم دی ورځې ډډ لاین ورکړی حکومت ته چې په درې ورځو کې موږ سره خره گرفتار کړی شي او آی جی کې پی کې چې کوم نه دا فور بدل کې ترانسفر شي.
زیاتوی سوزله حاجی حلیم جان ته د پیسو لپاره خطونه ورکړل شي او تر دې چې دا غي او پلازا کې بمی چاودنه هم شي و خود دې باوجود هم حکومت هغه ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شو. بل خاطر کال د هدفي وجنو اتصل ویخ پیخو کې پولیسو صرف د شپږو سر معلوم کړی دی او گرفتاری پکې شوې دي او د باقی پاتې وجنو قاتلان تر دې وخت آزاد آزاد ګرځي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
دا پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ایچ ایس سی د خیبر پښتونخوا د صوبې 400 ضلع کې د باچا خان پوهنتون محفوظ ځای منتقلولو په یو تجویز غور کوي. باچا خان پوهنتون باندې تیره میاشت ترهګر برید سوی، یو ویست کسان پکې وژل سوي چې زیاتره زده کوونکي وو. د انګریزي ورځپاڼې د ډان په راپور کې د ایچ ایس سی د چیرمین پروفیسر ډاکټر مختار احمد په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه ورځ د باچا خان پوهنتون ته ورغلی او په دغه تجویزي خبرې اترې کړې دي. د ایچ سی چیرمن ډان ته ویلي چې د پوهنتون انتظامیه ته یې د پوهنتون لپاره د مختص کړل سوی ځای ته د منتقلولو په لړ کې ماستر پلان تیارولو ویلي دي.
د بلوچستان حکومت صوبه کې د تعلیمي ادارو د تحفظ لپاره د 1400 کسانو د کیمپس فورس په نوم یو امنیتي ډله جوړولو فیصله کړې ده. د بلوچستان د کورونو چار وزیر اکبر حسین دورانی وای هر یونیورسيټي ته به 60 کسان ورکوي او دا به د یونیورسيټي د وایس چانسلر او پولیس لاندې کار کوي.
د امریکا د نوې صدر لپاره د نامزدګۍ د کاندیدیت په توګه ځغل کې شامل ریپبلیکن ډونالډ ټرمپ او ډیموکراتیک برنی سندرز د نیو هامپشیر پرایمری انتخاباتو کې برتري ترلاسه کولو کې کامیاب شوی دی. امریکایي میډیا کې تر دې مهاله مخته د دراغلو نتیجو تر مخه د ریپبلیکن لوري د نامزدګۍ کاندیدیت عربتی کاروباري شخصیت ډونالډ ټرمپ 15% ووټونو سره د ټولو پسر کې دی او د هایو هایا ریاست گورنر جان کیسک 14% ووټونو سره په دویم نمبر دی. د کامیابی زخه وروسته خپل پلیوانو ته په وینا کې ټرمپ وویل، موږ به امریکا یو ځل بیا یو لوی اواد جوړوو، خو موږ به دا په روایتي انداز کې کوو، موږ به بیا ګټه شروع کوو او موږ به د دومره کامیابی جو شي تاسو به ډیر خوشاله سي. په لوري ته د ډیموکراتیک له لوري د نامزدګۍ کاندیدیت د ریاست ورمومنت زخه سینیټر برنی سندرز د خپل مخالفي پخوانی خارج جا وزیر هیلری کلینټن واضح اکثریت ترلاسه کړی دی او تر دې مهاله مخته د راغلو نتیجو تر مخه هغه 60% او هیلری یو کم 40% ووټونه اخستی.
د چین د جنوبی سمندر په سیمه کې د چین د زیات بیدار کېدو په مهال د امریکا صدر باراک اوباما راتلونکي اونۍ کالیفورنیا کې د جنوب مشرقي ایشیایي ملکونو د تنظیم آسیان مشرانو سره غونډه کوي. څېړونکي د غونډې د نتایجو په حق له د احتیاط نه د کار اخستلو غږ کوي. سنگاپور کې د نړیوالو چارو د ادارې مشر سیمنټای وای دا د صدر باراک اوباما په دفتر کې اخیری کال دی، ځکه د سغټې فیصلې تمه نه لري.
برطانیه کې د شام د بشري حقوقو د حالاتو د سارنې تنظیم نن خپل یو بیان کې ویلي چې د شام په حلب شار کې د جنگ د شروع کېدو وروسته 1500 کسان وژل شوي چې پکې سل عام خلک دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن یو ذاتي غونډه کوي او په شام کې به د انساني ستونزو په حالاتو غور کوي. چیرسي حلب شار کې په یاغیانو د روس د بمباري په امداد سرکاري فوزونه په یاغیانو زتاو سوي دي. په دې هکله تاسو تفصیل وړاندې کوي اجمج همکارا مېوس جلیل.
د ملګری ملتونو سلامتي کونسل نن یو غونډه کوي چې پکې به په شام کې انساني بحران صورتحال په حق له خبرې کیږي، چېرته چې په علی پو صوبه کې حکومت مخالف یاغیانو په ضد شامی پوز د روس هوایي بریدونو په ملاتړ عملیات کوي. د عملیاتو له امله په زرګونو خلکو د شمالي ښار حلب نه د ترکیې پولې ته کډې کړې دي او دې له کبله ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو ویرې څرګندې کړې چې سیمه د بدترین انساني بحران سره مخ کېدی شي. په برطانیې کې د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس نن ویلې دي چې د عملیاتو شروع کېدو راهسې خوا او شا 1500 خلک وژلي شوي دي، چې پکې نږدې 100 عام وګړي وو. د تیر نهې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره مشر سټیفن او براین ویلي دي چې د علی پو صورتحال او د جګړې له وجې ښار ته د امداد رسد کې خنډ په حق له هغه سخت اندېښمن دی. د امریکې د خارجه وزارت ویاند جان کیربی ویلي دي چې په شمالي شام کې صورتحال ورځ په ورځ خرابیږي او د روس په هوایي کمپاین یې یو وار بیا ټکونه وکړل. روس چاچې تیر کال ستمبر میاش په اخیره کې د صدر بشار الاسد عسکرو ملاتړ لپاره هوایي بریدونه شروع کړي وو، په خپل پوځي عملیاتو باندې تنقید ردوي. شام کې یاغي ډلو ویلي دي چې دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن خبرو اترو بیا شروع کولو نه وړاندې دي په شام باندې بمباری ادرولی شي.
د بشری حقوقو د سار ډله په یوګانډا غک کړي چې په 13 فروری د انتخاباتو وړاندې امنیتي ځواکونه د پر امن احتجاج او د قوند حق ولسته یقیني کی. امریکا کې مشته د حقوقو ډلې په یو بیان کې ویلي چې د صدر یووري موسیوینی د دویم ځل د صدر لپاره د انتخاب په خلاف که څوک احتجاج کوي نو د خلکو ته ښکاره خطر موجود ده.
سویلی کوریا ویایي چې د شمالي کوریا د تازه اټمي چاودنې او د راکټ خوشی کولو د عملیاتو په جواب کې دغه هیواد سره په شریکه صنعتي کارخانو چلولو ټول کارونه ځنډولې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیوی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوکه په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر رپورټونه امریکایي وړاندې کوو. قبایلی سیمو کې اصلاحات په حق لباندې کم مختلف ډلې جوړې شوې دي چې یو خوا مرکزی حکومت جوړ کړی دی نو د پښتونخوا گورنر او د قبایلی سیمو د انتظام مشر گورنر هم یو کمیټي جوړه کړې ده او د دې نه علاوه د قبایلی سیمو د پارلمان غړو خپل یو کمیټي جوړوي او نور خلک هم مرسته کوي کارونه کوي کمیټیانې جوړوي. په دې باندې به هم تفصیلي رپورت تاسو ته پیش کوو. په دې خبرونه کې خړومبې تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د استخباراتو اداره آی بی مشر هم منلې چې پاکستان د پاکستان په پنجاب ایالت کې داعش سره تړلې ډلې موجود دي او وایي چې دغه وسله والې ډلې د داعش د فکر سره ملګري دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
نن د کورینو چارو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه شوې ده خو تړلو دروازو شاته یا ان کیمرا د غونډې تفصیل میډیا سره نه دی شریک کړی شوی. البته د پاکستان میډیا د خپلو ذرایعو له خولې وایي چې سیویلین استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان کمیټې ته بریفینګ په وخت ویلي دي پنجاب صوبه کې داعش پر ضد کاروای روان دي او کوم خلک د تنظیم سره همدردی لري آی خلاف به هم کاروای کولی شي او دلته کلدم تنظیمونه خصوص توګه لشکر جنگ وی سپه صحابه او تیری کې طالبان آی ایس آی ایس یا داعش نظریاتو سره اتفاق لري او خپل پیغام خورولو لپاره زیاتره د سوشل میډیا استعمال کوي. تیر ورځو کې پنجاب سیالکوټ خر سره نږدې ډس کنه داعش کارکونکو نیولو نه علاوه لاهور خر نه د درو زنانه داعش کې شمولیت د پاره شام ته تلو خبرونو تر سنگ د پنجاب اکثر خرونو کې په دیوالونو داعش په حق لیکل شوی وو. د غشن سمود وړاندې اسلام آباد لال مسجد سره تړلې جامع حفصه طالباتو هم یو ویډیو کې داعش مشر ته د پاکستان راتګ بلنه ورکړې وه. تیر ورځو کې باچا خان په هنتون باندې ترخګر برید په حق له د آی بی مشر ویلي دي دوی سره داسې اطلاعات وو چې خیبر پښتونخوا کې ترخګر به په تعلیمي درو برید کوي خو دا ورته نه و معلومه چې برید به په کوم ادارې کېږي. آفتاب سلطان دا دعوه هم کوي چې خیبر پښتونخوا صوبه کې ترخګري کمه شوې ده او تیرو شپږو میاشتو کې 1501 ترخګر نیول شوي دي او 40 وژل شوي دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا پخوانی مشر وزیر بشیر بیلور باندې برید کوونکو کې 2 نیولې دي او کال 2014 لاهور واګا بارډر باندې برید مرکزي تنن یې هم نیولې دي. کال 2014 نومبر په میاشت هند سره تړلې واګا بارډر باندې ځن وژن کې برید په نتیجه کې نږدې 500 تنن وژل شوي وو او برید ذمہواری تحریک طالبان او جندالله نومي تنظیم دواړو قبوله کړې وه. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی زغوږ یاست. د پاکستان سینیټ کمیټې حکومت څخه غوښتنه کړې چې د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ په خلاف ائتلاف کې د شاملېدو په وخت احتیاط زکار واخی او د چا سره هم ملګری نه نسی جوړ. په دې حق له تاسو ته تفصیلي راپور وړاندې کوي زموږ همکار پیر ولایت شاه.
د غونډې وروسته جاري کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي دي چې په دې موقع د مختلف ګوندونو سره تعلق لرونکي د کمیټې غړو د شام په جګړه کې د پاکستان د ممکنه کردار سخت مخالفت کړی دی او دوی خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان لخوا د بل یو هیواد په اندرونی معاملاتو کې مداخلت به د پاکستان لپاره ډیر خطرناک ثابتېږي. بیانیه زیاتوي چې پاکستان ته د منځني ختیځ په صورتحال کې په هر ډول بې طرف اوسېدل پکار دي او دا چې حکومت ته په دې اړه څه قسمه پالیسي جوړولو کې صرف خپل کامی مفاد په پام کې نیول پکار دي. مطبوعات د کمیټې غړو سینیټر فرحت الله بابر او مولانا تورمان د خولې وایي چې دوی د شام په صورتحال کې د پاکستان ممکنه کردار باندې حکومت د خپل تشویش نه خبر کړی دی. د دغې سینیټرانو په خبره د پاکستان لخوا د منځني ختیځ په صورتحال کې د یو ملک ډله ییز جوړېدو له کبله پاکستان کې فرقاوارانه تاوتریخوالي پیدا کېدو یره ده. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د بهرنیو چارو د کمیټې بل یو غړی سینیټر طاهر مشهدي چې تعلق یې د متحده قومي موومنټ سره دی هم دغه شان خدشات سرگندوی اوائی.
اگر یہ سیریا میں پاکستان کو جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. ہم سعودی عربیہ کے ساتھ یا 34 ملکوں کے ساتھ سیریا میں نہیں جائیں گے اور نہ جانا چاہیے, کیونکہ یونائٹیڈ نیشنز ریزولوشنز کے خلاف, قانون کے خلاف ہے کہ کسی بھی ملک میں جا کر ریجیم چینج کرو.
دی وای چې داسې لګي چې سعودي عرب د شام په جګړه کې د وردنګلو چې کومه اراده لري په دې کې د ځان سره پاکستان هم ملګری کول غواړي, خو د دوی کمیټې په یو خوله د دې سخت مخالفت کړی دی ځکه چې دوی دا ګڼي چې شام یو خپلواک ملک ته د پاکستان لخوا شام کې د مداخلت فیصله به د پاکستان د اولس د خواهشاتو نفي وي او دا چې دا به د ملګرو ملتونو د هغه قراردادونو سرغړونه وي کوم چې یو ملک د بل یو هیواد د خودمختارۍ د سرغړونې نه منع کوي. د پاکستان د سینیټرانو لخوا دا غبرګون په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې سعودي عرب په شام کې د سخت دریځه جنګیالي ډلې داعش خلاف خپل ځمکني فوزونو لیږلو اعلان کړی دی. خو د شام د دفاع وزیر خبرداری ورکړی دی که د هیواد د پولو څخه د سعودي عرب ځواکونه راواوړېدل نو ژوندي به واپس لاړ نه شي. او د شام کلک ملاتړي ایران هم د سعودي عرب دغه اعلان ته په تنزیه انداز کې ویلي چې سعودي عرب اسې الا بلا وایي او د داسې کولو صلاحیت نه لري. د بهرنیو چارو قائمه کمیټې غونډې ته خارجه سکتر اعزاز چودھری د سعودی عرب په مشرۍ کې جوړ څلور دیرش ملکی اتحاد کې د پاکستان د ممکنه کردار په حق لویلی چې په دې اړه خبرې اترې روانې دي. خو د کمیټې غړو د خارجه سکتر دغه بیان مبهمه او نیمګړې ګرځولې دي او دوی تور لګولې دي چې حکومت په دې اړه د مکمل تفصیلاتو ورکولو نه ډډه کوي. واضح دي وی چې دغه څلور دیرش ملکی اتحاد کې د پاکستان د شمولیت په اړه لومبې خارجه سکتر دا ویلو چې سعودی عرب د پاکستان د تپوس نه بغیر د پاکستان نوم په دې اتحاد کې شامله کړی دی. وروستو د خارجه دفتر ویان ویلو چې خارجه سکتر داسې څه قسمه بیان نه دی ورکړی. د پاکستان حکومت د څلور دیرش ملکی اتحاد حمایت کوي او دریز لري چې په نړۍ کې څوک هم د ترهګرۍ خلاف رایوځای کیږي نو پاکستان به ورسره ولاړ وي. خو پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه او د ملک شیعه مسلمانان د سعودي عرب د مشرۍ لاندې اتحاد کې د شمولیت سخت مخالفت کوي او دوی دریز پلوي چې پاکستان تر سعودي عرب او د ایران ترمنځ شخړې او د منځني ختیځ په صورتحال کې بے طرف اوسېدل کار دی. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گران اوریدونکو, تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې تاسو چرته زما قبایلی سیمو کې د اصلاحات او بیا په قبایلی سیمه لنډی کوتل کې لګول شوی دی, میټر لګول شوی دی. په دې حق له هم موږ تاسو ته په دې رپورټ وړاندې کوو. په خبرونه کې خړومبې تاسو بوزو څنګه چې د پاکستان د استخباراتو ادارې مشر, د آی بی مشر, هغه د اسمبلی د سینټ کمیټې ته ویلي دي چې باچا خان یونیورسټي باندې د حملې نه نو خبر, خو داسې اطلاعات ورته ملاو شوی وو چې وسلوال په تعلیمي ادارو باندې حمله کوي. د داسې امنیت په صورتحال کې په بلوچستان کې حکومت فیصله کړې ده چې د تعلیمي ادارو د تحفظ لپاره یو فوج جوړ شي, کې یو امنیتي ډله جوړه کړي چې د دې نوم به د کیمپس فورس وي او دا کیمپس فورس به د وایس چانسلر او د پولیس لاندې کار کوي. نور تفصیل یې د سیمینار د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی سکتر اکبر حسین درانی وی چې د چارسدی پر پونتون باندې لبري د ورسته اوس په بلوچستان کې حکومت د یونیورسيټانو د تحفظ لپاره وی و پروژې ته منځوري ورکړې ده چې د تعلیمي ادارو تحفظ وکړي.
اکثر اس میں ان کو تقریباً 400 کے قریب لوگ ہم بھرتی کر رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پہ ہلکی سی ٹریننگ دے کے ان کو آلریڈی ٹرینڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنس کے جو اپنے لوگ ہیں جو ان کی گارڈز ہیں ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم
د امنیت خوندی ساتونکو ادارو څخه متقاعد یا فارغ سوي سرتیری و 400 ته نږدې کسان موږ ګمارو و دوی ته به لږ تربیه ورکوو و دې چې دوی له وړاندې لا تربیه سوي دي. له دې سره سم د تعلیمي ادارو هغه خپل امنیت خوندی ساتونکي به هم تربیه کوو چې له وړاندې دلته د امنیت خوندی ساتلو لپاره دوی ګمارلې وي. د ادارو پر نامه باندې به د وسلې اجازتنامه هم ورکوو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی سکتر اکبر حسین درانی وی
جو ہاسٹل ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ہم واچ ٹاورز بنا رہے ہیں. واچ ٹاور سے یہ ہوگا کہ ہماری کافی ایریا کو ہم دیکھ سکیں.
چې د یونیورسيټانو پاستو غنځای کې به موږ بروجان هم جوړو چې داغه پایده بداوي چې موږ به ډیر آزاد سیمه هم وینو. اکبر حسین درانی وویل چې کله تعلیمي ادارې خلاص شي نو په ساده دریشي کې به امنیت خوندی ساتونکو د تعلیمي ادارو په شاوخوا کې څارنه ترسره کوي. درانی وی چې په کوټه ښار کې شخصي سکولو له مالکانو سره هم د دوی په دې ترڅ کې خبري روانې دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی سکتر اکبر حسین درانی وی چې د بلوچستان لوی پونتون آی ټی پونتون د نجونو سردار بہادر خان وومن یونیورسټي خوزدار لسبیلا دا ډول د لورلایی او د تربت کیمپونو ته به هم دوی امنیت خوندي ساتونکي ورکمي. اکبر حسین درانی وی چې دوی و استادانو او لوستونکو ته د وسلې د تربیه د ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی سکتر اکبر حسین درانی وی چې د ټولو تعلیمي ادارو لپاره دغه امنیتی پلان دوی ترتیب کړی دی خو دا ګامونه یوازې دلته د یونیورسيټانو لپاره ښکاره کوي. په سکولونو کې دا نه لیدل کېږي. په سکولونو ته د تحفظ ورکولو امکان موجودیت نه لري. په بلوچستان کې غیر دولتي موسسې د تعلیم په ډګر کې کار کوي. دوی وایي چې په بلوچستان کې له هر څلور سکولو څخه درې سکولونه داسې وي چې د کلا دیوالونه نه لري او دلته په صوبه کې و 1300 ته نږدې داسې پرایمري سکولونه هم شته چې هغه چتونه نه لري. اوس د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د تعلیمي ادارو د ژمي رخصتۍ دوام لري. مارچ پر لومړۍ نیټه به تعلیمي ادارې پرانیستل کېږي. حکومت تکل کوي چې په پسرلي کې کله سکولونه خلاص شي نو دوی د لوستونکو و مور او پلرو ته دا ډاډ ورکول غواړي چې ستاسو ماشومان په خوندي چاپیریال کې تعلیمي زده کړې ترسره کوي. صوبایي حکومت وی چې د تعلیمي ادارو تر خلاصېدو لمخه به دغه انتظامات دوی بشپړ کړي. سرګند دی ویس په 2014 کې د نجونو په یونیورسيټي کې د دوی پر بس باندې ځان وژونکي برید وسو چې په ترس کې ول سنجونه وجل سوي وي. حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیور ریډیو کوټه.
کډیو ریډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی زه اوري. په قبایلی سیمه کې د اصلاحاتو په حق له یو خوا کې قبایلی ولس اندیشنې لري نو بل خوا سیړونکو او مطبوعات هم حکومت ته دغه کمی په نقشه کوي. په دې حق له یو سیړنیز راپور ارشد مومن درته وړاندې کوي.
نن د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپلې اداریه قبایلی سیمو کې اصلاحاتو په اړه لیکلي سرخطی دی چې تر اوسه په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو راوستو باندې اتفاق نه دی جوړ شوی. د نن اداریې نچون دی چې قبایلی سیمو کې پوځي عملیات ترسره کولو وروسته پوست په سمدستي توګه په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل غوښتل او د بې کوره شوي خلکو زر تر زره واپسۍ غوښتنه یې کوله خو د ګورنر انتظامیه په دغه کې ناکامه ښکاري او د قبایلی سیمو وکیلانو تنظیم پخوانی مشر اجاز مومن وای چې د اصلاحاتو عمل ډیر پیچیده کړی شوی. د گورنر لخوا ځان له کمیشن جوړ دی او د وزیر اعظم لخوا بل کمیټي جوړ کړی شوی او د قبایلی سیمو پارلیمان غړو هم پارلیمان کې بل جمع کړي دی. وای ولې نه چې صرف د پارلیمان نه بل پاس شي او اصلاحات دې عملی کړی شي کوم چې یو جمهوریت لار ده.
او هغه وی چې بدی مون کمیټي جوړو بدی باندې مون سوچ کوم چې تاسو فاندامنٹل رائټس پکار دي که پکار نه دي. ته پاکستاني یې که پاکستاني نه د قبایلی سیمو ځای مشران هم د اصلاحاتو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې مشران وایي چې اف سی آر کې د اصلاحاتو شي او زوړ نظام دې برقرار وساتل شي، ولې ځینې نظر لري چې اف سی آر دې په مکمله توګه ختم شي او قبایلی علاقې د خیبر پختونخوا کې شامل شي. یو قبایلی مشر صادق شیرانی وایي چې دغه دواړو فریقونو ته به یو ځای کې ناستل پکار وي او په سلا مشوره به د دې مسلې حل راوستل وي.
سیړونکي وایي چې ځینې مشرانو متفق کېدل به سیاسي او پوځي چارواکو ته لاره هواره کړي چې څنګه اصلاحات زر تر زره راوستل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
ګرانو اوریدونکو، اوس د صحت په هکله یو رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. انټي بایوټکس چې په دلته په امریکا کې او په ترکیه یافته ملکونو کې دغه ژره څرګندېږي چې انټي بایوټیک د ډېر کم عمر نه او یا ډاکټران زیات ورکوي نو ریزیسټنس شي باډي باندې یا وجود باندې، انسان بیا نور بیماری پر راځي او دغه جراثیم چې وي هغه دغه انټي بایوټیک نه ختموي یا د هغې علاج نه کوي او انټي بایوټیک دغه شان نااثره غیر مؤثره ثابتېږي. په پاکستان کې هم ډاکټران وایي چې ډاکټران ډېر زیاتې انټي بایوټکس لیکي او د دې د وجې نه راتلونکو وختونو کې بل مشکل پیدا کېدی شي. انټي بایوټیک څومره ضروري د انسان وجود لپاره او په کم شیانو کې پاتې کېږي، په دې حق له د وایس آف امریکا یو رپورټ زموږ همکاره ملګری فوزی انجم نه اورو.
د انټي بایوټیک دوایانو والا کیسه داسې ده چې دا دوایان هسې خو ژوند بچ کوونکو دوایانو کې راځي، ولې بیا داسې وشو چې که یو ناروغتیا ته به د دا قسمه دوایانو حاجت نه هم و نه هم ډاکټرانو به د زیات احتیاط له وجې ناروغ ته د دوی د دوایانو په نسخه کې ولیکله او هغه د ډاکټر لیکل خو لا پرېږدی چې اکثره خلک به لا اله ناروغ شوي نه وو چې لا بړو په خپله به یې د بازار نه څه انټي بایوټیک دوایي واخیسته او خوړله به یې بې د ډاکټر د سلانه. نتیجه کې داسې وشو چې بیا بیا د انټي بایوټیک اثر سره مخ کېدو له کبله د ځینې ناروغتیاګانو بکټیریا ورسره داسې عادت شوه چې بیا به پرې د دغو دوایانو هډو سا اثر نه کېدو. دغو ته ساینس پوهو د سوپر بګ یا زبردست قسمه حشرات وویل. نو اوس حالت دا دی چې لکه د نمونیا او د ګردو د پړسوب او زخم په شان ناروغتیاګانې چې اول به د انټي بایوټیک دوایانو له برکته خې شوې اوس پرې د دې دوایانو هیڅ اثر نه کېږي او له دغې وجې خلک د مرګ تر خولې ور ورسوي. مطلب دا چې صرف هغو ناروغتیاګانو دپاره انټي بایوټیک دوایان استعمالول ښه وي چې ضرورت وي ورته. هر یو ناروغتیا دپاره دا دوایان استعمالول ځکه ښه نه وي چې بیا د بنده په وجود کې اوسیدونکي بکټیریا ورسره داسې عادت شي چې د سخت ضرورت په وخت کې په هم دا دوایانې اثر نه کوي. بیا ولې اوس اوس په لندن کې شوي د یوې څېړنې له لارې دا پته لګېدلې ده چې د سړو د ګیرې په ویښتو کې د ډېر قسمه بکټیریا اوسیږي. خپل ځان د تباهۍ نه بچ کولو دپاره او دغو کې ځینو نه د داسې سسیز اخراج هم کېږي کوم چې د انټي بایوټیک اثر لري. په یونیورسټي کالج لندن کې شوي د دغې څېړنې معلومات کولو دپاره د ذرایع ابلاغ خبریالان هم لاړ وو. د دوی وینا ده چې د یو سړي په ګیره کې چې څومره ډیره بکټیریا اوسیږي دومره به د یو ټایلټ یا چرچوبۍ په کموډ کې هم نه وي. او دې خبرې نه بیا دا بحث شروع شو چې ګیره ساتل یو سړي دپاره فایده منه وي او که نقصانی وي. خو د یونیورسټي کالج لندن ایډم رابرټس وایي مونږ په داسې یو پخې نتیجې نه یو رسیدلي چې وویلی شو چې ګیره ساتل فایده من وي او که نقصانی. د ټیسټونو لاره دا پتا هم ولګیدا چې په ګیره کې اوسیدونکي ځنې بکټیریا نه د داسې زهرجن شي اخراج هم کیږي چې ورسره نوره نقصان رسوونکي بکټیریا ختم شي. یو وار خدا هم وکتل شو چې د ایکولای په شان بکټیریا په کومه چې د هیڅ یو دوایي اثر نه کیږي هغه هم ورسره ختم شو. نو ساینس پوها دا امید هم لري چې کېدې شي دغه ګیرو کې اوسیدونکو بکټیریا له برکته یو د نوي قسمه انټي بایوټیک دوايي جوړولو کې کامیابی عمومي. هسې هم یو مودې نه د یو نوي قسمه انټي بایوټیک دوايي حاجت موجود دی او دغه لړکې ساینس پوها خپل هلو ځلو کې لګیا دي.
د واشنگټن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګرانو اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. واره به بیا تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوو. خاول غوښتي د خبرونو سرټکو تا.
پاکستانی مطبوعات د یوې استخباراتي ادارې آی بی د مشر لخلې داوا کړي چې پاکستان کې داعش وجود لري. د آی بی مشر یو شمیر تندرو ډلې د داعش فکری ملګری بللي.
آفتاب سلطان کمیټې ته بریفینګ په وخت ویل دي پنجاب صوبه کې داعش پر ضد کاروای روان دي او کوم خلک د تنظیم سره همدردی لري آی خلاف به هم کاروای کولی شي.
عراق وی رمادي اشاره ده دا داعش صبرتنی ولی اخوا گاونډي هواد شام کې د علی پو شار نه گرچا پیره در روس په ملاتړ شامی ځواکونو عملی ملګری ملتونو اندیشمن غنی او وی په لکونو خلک د بشری مرستو د نشټوالي سره مخ کې دی سي.
او دلته په امریکا کې د صدرتي انتخابونو لپاره د امیدوار د خوخولو په سیاله کې د نیو هامشیر په ټاکنو کې ریپبلیکن ګوند ډونلډ ترامپ خپل مخالفینو ته ماتې ورکړې.
We are going to start winning again and we're going to win so much you are going to be so happy. We are going to make America so great again.
او په امریکا کې د سرمایه‌داري پر ضد د ډیموکرات ګوند برني سانډرز مخالفه هیلری کلینټن ته ماتي ورکړې.
The government of our great country belongs to all of the people and not just a handful of wealthy campaign contributors.
اوس خبرونه واوري په تفصيل سره.
د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی بی مشر آفتاب سلطان د سینټ کمیټې ته ویلي د پنجاب وسلواله ډلې د داعش سره په نظریاتي توګه ملګري دي. د آی بی مشر آفتاب سلطان اسلام آباد کې د کورونو چارو او کاچاکو لپاره د سینټ کمیټې ته دا خبره په بندو یا تړلو دروازو کړې. د پاکستان مطبوعات وی هغلی آفتاب سلطان کمیټې ته ویلي چې واګه بارډر او په بشیر بلور باندې حمله کوونکي نیولې دي او دا چې په تعلیمي ادارو د وسلوالو په حملو یې د وړاندې معلومات لرل او په دې حکومت هم خبر کړی وو. خو د زیاته کړه چې په باچا خان یونیورسيټي باندې د حملې به خبره وو. د استخباراتو د ادارې د مشر لخوا پاکستان کې د داعش د موجودګۍ په خلې په داسې وخت شوه چې حکومت خپل په دې حق له ګډوډ بیانونه ورکوي.
پېښور کې د ټولو تاجرانو نن د حکومت په ضد احتجاج کړي او د تحفظ غوښتنه یې کړي. تاجرانو د احتجاج په درې ورځې پورې به جاری وي. دا د کاربندیز تاجرانو نن له هغه وروسته پیل کړي چې د دوی مشر حاجي علیم خان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي. راپورونه وایي حاجي علیم خان ته د نامعلومو خلکو لخوا د پیسو ورکولو لپاره بخښونه راتلل او د دوی په مارکیټ کې بمی چاودنه هم سوي وه. تاجرانو په حکومت سختنی وکی کړي چې د وجل سوی تاجرانو مشر لخوا حکومت ته د امنیت لپاره پرله پسې خواستونو باوجود هم د هغه په وینا صغور نه وکړل سو. حکومت د تاجرانو دغه اندیشنو ته جواب نه دی ویلی.
د بلوچستان حکومت صوبه کې د تعلیمي ادارو د تحفظ لپاره د سلور سوه کسانو د کیمپس فورس په نوم یو امنیتي ډله جوړه کړې. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر اکبر حسین درانی وای هر یونیورسيټي ته به 60 کسان ورکوي او دا به د یونیورسيټي د وایس چانسلر او پولیس لاندې کار کوي.
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ایچ ایس سی د خیبر پښتونخوا صوبې په چارسدا ضلع کې د باچا خان پوهنتون محفوظه ځای ته منتقلولو په یو تجویز غور کوي. باچا خان پوهنتون باندې تیره میاشت تر هغه برید سوی چې په کې یو وست کسان وژل سوی اسې زیاده تر زده کوونکي وو. د انګریزي ورسپانې ډون د رپورټ تر مخه د ایچ ایس سی د چیرمین پروفیسر ډاکټر مختار احمد په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه په ورځ باچا خان پوهنتون ته ورغلی او په دغه تجویز خبري اترې کړي.
د چین د جنوبی سمندر په سیمه کې د چین د زیات بیداره کېدو په محل د امریکا صدر باراک اوباما راتلونکي اونۍ کالیفورنیا کې د جنوب مشرقي ایشیایي ملکونو د تنظیم یا آسیان مشرانو سره غونډه کوي. څېړونکي د غونډې د نتایجو په حق ته د احتیاط نه د کار اخیستلو غږ کوي. سنگاپور کې د نړیوالو چارو د ادارې مشر سیمنتای وایي دا د صدر باراک اوباما په دفتر کې اخیری کال د ځکه د سغټې فیصلې تمه نه لري.
دا امریکا د نوی صدر لپاره د نامزدګۍ د کاندیدیت په توګه ازغل کې شامل ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ او ډیموکریټیک برنی سینډرز د نیو هامپشیر پرایمری انتخاباتو کې برتری ترلاسه کولو کې کامیاب سوی دی. تر دې مهاله مخې ته د راغلو نتیجو تر مخه د ریپبلیکن له لوري د نامزدګۍ کاندیدیت ارب‌پتی شخصیت ډونلډ ټرمپ د 15% ووټونو سره د ټولو په سر کې دی او د هاوایو ریاست گورنر جان کیسک 14% ووټونو سره په دویم نمبر دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یاست او دا خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز اوري او تاسو ته په دې حقله مجرا پورونه وړاندې کول سي د امریکا د نوي صدر لپاره د نامزدګۍ او د کاندیدیت په توګه پزغل کې سوک سوک شامل دي او سوک مخته راغلي دي. په دې حق لبه تاسو ته نور تفصیلات هم وخت په وخت وړاندې کوو او موږ فکر لرو سی اوس به تاسو ته موږ لایو اسو خبرې په دې حق لکو.
بالکل کلسوم اوریدونکو تاسو ته به نیو هامپشیر چرته چې د امریکا په صدارتي ځغل کې رای اچول شوې دا کم کاندیدانو ګټلې دي دغه تفصیل به هم تاسو ته سوشي بو کې وړاندې کوو. خو اوس په ورزو د پاکستان قبایلی سیمې ته چرته نه چې د ډیوا ریډیو خبریال ابراهیم شینواری یو رپورټ را لېږلې دی او هغه وایي چې د قبایلی سیمې په قبایلی سیمه کې میټرې لګولې شوې دي د ورقلې د لنډی کوتل بازار ته او هلته کې د خلکو سره ده. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
قریبا دو میاشتې وړاندې د لنډی کوتل بازار نږدې 2000 دوکاندارانو په ځایي بازار کې د بجلی اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ په ضد د بلونو نو ورکولو اعلان نه پس ټرایبل ایریاز الیکټریک سیټي سپلای کمپنی د دغه بازار بجلی په مکمله توګه قطع کړه. د لوړګي بازار د تاجرانو تنظیم مشران ادعا کوي چې که څه هم په ګڼ شمېر دوکانونو دفترونو او د بازار دننه ځینې د استوګنو ځایونو د بجلی میټر ډېر پخوا لري کړی شوی او یو کم شمېر دوکانونو کې اوس هم دغه میټر شته. خو دغه تاجرانو په وینا دوی به د میاشتې په سر ټیسکو له یو ټاکلې شوي رقم په بنیاد د بجلی بیلونه ورکول. خو چې کله د ورځې په کچه د لوډ شیډنګ وخت تر 30 ساعتونو ورسېد او د دوی بیا بیا غوښتنو باوجود په لوډ شیډنګ کمی را نه وستای شو نو تاجرانی چې دوی د احتجاج په توګه دغه فکس بیل ورکول قطع کړه. د کومې په جواب کې چټسکو دوه میاشتې وړاندې د بازار ټوله بجلی قطع کړه. د لوړګي بازار تاجران ګیلمن دي چې د دوه میاشتو رئیس بجلی قطع کېدو د دوی کاروبار ډیر اغیزمن کړی او ورسره دوی د چخاک د اوبو نشتوالي سره هم مخ شوي. خوز د بجلی بیا به حالی او د لوډ شیډنګ کمولو په شد د لوړګي بازار دوکاندارانو په خپل دوکانونو کې د بجلی میټر لګولو ته غاړه ایښي. د لوړګي بازار د تاجرانو تنظیم صدر حاجی لال رحیم ډیوا راډیو ته وویل چې د دوی بجلی قطع کول دوی سره لوی زیاتې وو ځکه چې د هغه په وینا د دوکاندارانو لخوا ورکړل شوي بیلونه به د ټیسکو ادارې په ځای د ځایي ګریډ سټیشن چارواکو شخصي جیبونو ته تلل.
مطلب
حاجی لال رحیم زیاته کړه چې د ټیسکو او ځای انتظامیه چارواکو سره شو خبرو اترو کې هغوی له تسله ورکړی شوې چې په ځایي ګریډ سټیشن کې به د بازار د پاره بیل فیډر جوړولو سره سم بازار د بجلی بیل لاین هم ورکړی شي، او دا چې کوم دوکانداران په خپل دوکانونو کې میټر لګولو ته تیار نه وي هغوی به نشي مجبورولی. د ټیسکو چارواکو په وینا هغوی ته د خپل ادارې لخوا واضح امر ورکړی شوی چې د قبایلي سیمو په تجارتي مرکزونو کې به اوس چا له هم بیړیا بجلی نشي ورکولی، او د کمرشل میډرایزیشن په نوم جوړ کړی شوی دغه پلان به د واړه قبایلي سیمو په تجارتي مرکزونو او بازارونو کې لاګو کولی شي. د ټیسکو چارواکو په ځایي پولیټیک انتظامیه باندې هم تور ولګاوه چې د بجلی بیلونو په مد کې ځایي انتظامیه ته په تیرو څو کلونو کې جمع شوی رقم دوی ته نه دی سپارل شوی، او ورسره دا چې د بجلی میټر لګولو کې هم ورسره ځایي انتظامیه کومه مرسته نه ده کړې. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو د ټیسکو دغه تورونه رد کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈی ور ریڈیو، خیبر ایجنسی.
ما خوب لیدلی نتیجه ویډی رزر وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلق من کرو وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
امریکا ډی ور ریډیو خبری خبرونه ته غوږ یست. ټیکس کې د اصلاحاتو په حق له جوړ شوی کمیشن د اف پی آر په طریقې کار کې د بدلون مشوره ورکړی و، خو اقتصادي پوهان وایي د ټیکس نظام د غریبو ټیکس راټولوي او مالدار بغیر د ټیکس پرېږدي. په دې حق له تفصیل تاسو ته وړاندې کوي اجمش خبریال ریاض حسین.
دغه کمیسون په دې خبره زور ورکوي چې په حکومتي سطح باندې په سرکاري افسرانو، جرنیلانو، ججانو، وزیرانو او مشیرانو باندې د ټیکسونو لګولو ضرورت دی. په دغه رپورت کې دا خبره هم څرګنده شوې ده چې په تیرو دوو کالو 2014 او 2015 مالی بجټونو کې د حکومت له طرفه غټو خلکو ته 208 ارب روپو پیدې رسولې شوې دي. اقتصادي ماهرین هم د دې خبرې سره اتفاق لري چې د حکومت له طرفه نیغ په نیغه د ټیکسونو لګولو کمی مخې ته راځي، او اکثره غریب او د درمیاني درجه خلک زیات ټیکسونه ورکوي. په دې حقله د اقتصاد ماهر فهیم عباسی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د عام وګړي د ناپوهې په وجه باندې یو په دوه ټیکسونه حکومت د هغوی نه اخلي.
ایلیټ کلاس خو هم داسې وو کې ټیکس ریټرن جوړ کی، پاره کې اگر ریفنډبل کی چاته پته نشته د ریټرن دواره کې. ټیکس نت کې اورډر کم خلک دي انډیویډوالز، نو مونږ چې کله کارت لوډ کو ټلیفون کارت زمونږ نه جنې 25 روپیز اون دی سپاٹ کټ شي، دا نه بعد چې بیا په کال کې مونږ بیا ټیکس چارجز بیا بیل ورکو نو آلموسٹ 55 روپیز چلے مونگ پا 100 روپیز کے چلے پا ٹیکسز کے ورکو، او عام خلکو تا دا ٹیکس ریٹرن بارہ کے پتہ نہیں چلے غریبانان چلے ٹیکس زیاد ورکی ان ڈائریکٹ طریقے باندے دی آر زیاد نہ زیاد فوکس چلے پا سیلریڈ پرسن باندے وی تنخواہ دار زڑے چلے آلموسٹ ٹیکس ورکی نو آگا ٹیکس ہونا پی نورم زیاد شی پا دے باندے چی ابھی پہ نوے نوے سلیب رو باسل ہونے نوے ٹیکسز ہونا گول.
پا رپورٹ کے دا خبر ہم سرگندہ شویدہ چی پا مرکزی و صوبائی سطح باندے دا سرکاری افسرانو کابینه د وزیرانو، ججانو، گورنرانو او د پوزی افسرانو کورونا د ټیکسونو نه بهر دي او په دې باندې د ټیکسونو اولګول شي. سړنی وایي چې 95% ود هولډینګ یا کارپوریټ ټیکسونو د عامو خلکو نه اخستی شي، او اکثرا غټ سرمایه‌کاران، د کارخانو مالکان، وډیرګان او خانان د حکومت نه په ټیکسونو کې ریلیف ترلاسه کوي. نړیوال بانک په کال 2015 خپل رپورت کې وایي چې پاکستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې پکې د کارپوریټ ټیکسونو شرح د ټولو نه زیاته ده، او د هغې بنیادی وجه د ملک دننه د غټو خلکو غلطې ګوشواری یا غټ خلک د ټیکسونو د جال نه بهر دي. څېړنې وایي چې د تیرو لسو کالو راهیسې په پاکستان کې د قامی امدنې د ټیکسونو شرح 3.15 مخې ته راځي چې پکې څه زیاتوالی نه دی راغلی، او دغه شرح د ټولو نه کمه راوړاندې کیږي. د څېړنو مطابق په کال 2014 کې په مجموعي توګه راغون کړی شوي ټیکسونه 4.5 بلیونه ډالر مخې ته راغلي وو چې د قامی امدنې صرف 2% جوړي. لویږي. تیر کال په 2015 کې د ای بی آر له طرفه خپل د ټیکسونو هدف سرته نه دی رسول شوی او د ټیکسونو د اصلاحاتو کمیسون په خپل رپورټ کې لیکي چې ای بی آر په ټیکسونو راغونډولو کې په مکمل توګه ناکامه سره مخ دی او د دې په جوړښت کې په غټه سطح باندې د بدلون ضرورت دی. فهیم عباسی وایي چې سرکاري او غیر سرکاري مالدار خلکو باندې نیخ پنیغه ټیکسونو لګولو ضرورت دی. قاچاق غلط معلومات ورکولو په وجه باندې هر کال په پاکستان کې د 3.3 کرب روپو د ټیکسونو د پټولو عمل هم مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل نن یوه ذاتي غونډه کوي او په شام کې به د انساني ستونزو په حالاتو غور کوي چې روسي حلب شار په یاغیانو د روس د بمباری په امداد د سرکاري فوزونو یاغیانو ز تاو سوی دی. په دې هکله تاسو ته تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار مېوش جلیل.
د ملګری ملتونو سلامتی کونسل نن یو غونډه کوي چې پکې به په شام کې انساني بحران صورتحال په حق له خبرې کیږي، چېرته چې په الیپو صوبه کې حکومت مخالف یاغیانو په ضد شامی پوز د روس هوایي بریدونو په ملاتړ عملیات کوي. د عملیاتو له امله په زرګونو خلکو د شمالي ښار حلب نه د ترکیې پولې ته کډې کړې دي او دې له کبله ملګرو ملتونو او مرستندویه ډلو ویرې څرګندې کړې چې سیمه د بدترین انساني بحران سره مخ کېدی شي. په برطانیه کې د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس نن ویلي دي چې د عملیاتو شروع کېدو راهسې خوا او شا 1500 خلک وژل شوي دي چې پکې نږدې 100 عام وګړي وو. د تیر نهې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره مشر سټیفن او براین ویلي دي چې د الیپو صورتحال او د جګړې له وجې ښار ته د امداد رسد کې خنډ په حق له هغه سخت اندېښمن دی. د امریکې د خارجه وزارت ویاند جان کیربی ویلي دي چې په شمالي شام کې صورتحال ورځ په ورځ خرابېږي او د روس په هوایي کمپاین یې یو وار بیا ټکونه وکړل. روس چا چې تیر کال ستمبر میاشت په اخره کې د صدر بشار الاسد عسکرو ملاتړ لپاره هوایي بریدونه شروع کړي وو په خپل پوځي عملیاتو باندې تنقید ردوي. شام کې یاغي ډلو ویلي دي چې دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن خبرو اترو بیا شروع کولو نه وړاندې دي په شام باندې بمباري ودرول شي. د ترکی وزیر اعظم محمد داوتوګلو د نهې په ورځ په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په شام کې د عامولس بیرحمۍ سره په نښه کولو په ضد د غږ پورته کړي. د نور زیاته کړه چې ترکی نورو کډوالو لپاره خپل پوله نه ده تړلې. که څه هم تیرو څو هفتو کې د ترکی پول باندې رسیدلې شامي کډوالو ته په شام کې د داخلېدو اجازه نه ورکړي. د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي دي چې د ترکی پولې ته نږدې د شام ازاز کلی کې براتلون کې سوروزو کې نږدې 20 خلکو ته د فوري ضرورت خوراک رسوي او د الیپو صوبې شمال اړخ ته د رسد لارې بندېدو په حق له اندېښنې خودلې. د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په د راتلون کې زیارت په ورځ په میونیخ ښار کې په داسې حال ملاقات کوي چې د نړیوالو قوتونو یو ډله د امن پروسه بیا شروع کولو په حق له کار کوي. بلخوا عراقی امنیتی ذرایع ویلي دي چې د عراق امنیتی عسکرو د رمادي ښار مشرق اړخ ته د داعش آخري پاتې مضبوط مرکز کې داخل شوي دي. امنیتی عسکر دا وخت د حسیبا کلی مرکز کې دي او نورو برخو اړخ ته پیش قدمي کوي. د ذرایعو تر مخه د عراق جنډه د تیر نهې په ورځ د کلی مینس کې اوخی جولې شوه. د ښار شمالي اړخ ته اوس هم د داعش توندلارو ځنی غړي موجود دي او عراقي چارواکي فکر کوي چې د داعش دا غړي د جوابي کاروای په توګه مرګني بریدونه به ترسره کوي. د داعش توندلارو تیر کال مې میاشت کې د موټر او ټرک بمی 14 لړۍ وروستو په رمادي ښار قبضه کړې وه. دا ډله د رمادي شرقي اړخ ته په فلوجا ښار اوس هم کنټرول لري.
دا گران اوریدون کے تاسو د وائس اف امریکا ڈیور ریڈیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې تاسو د وائس اف امریکا ڈیور ریڈیو د خبرونه په فیسبوک باندې هم کم چې ویډیو رپورټونه دی په فیسبوک باندې قتل هم شه او بیا ځنی تبصرے ہم تاسو په فیسبوک باندې او په ویب پاڼه باندې د وایس اف امریکا ډیور ریډیو پاغه باندې لوستلی شي. د دې سره سره نیغ په نیغه خبری خبرونه که هغه د ویډیو وی او که اډیو وی هغه په ویب پاڼه باندې تاسو اوریدلی شي. خو تازه خبرونه نه په ټویټر باندې هم ځان خبرولی شي. راځو یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د امریکې استخباراتي چارواکي وایي د تندروي او ترهګرۍ سیوا کېدو او په نړۍ کې د اټومي وسلو له وجې د امریکې امنیت ته خطر نور هم سیوا شوې ده. په دې حق له د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي سخ کال امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ تندروي او د نیوکلیایي وسلو پروګرامونو له کبله ډیرو ستونزو سره مخ دی او ملي امنیت ته یې لوی خطر هم جوړ کړی. د استخباراتو مشر جیمز کلپر د سې شنبه په ورځ د وسلو د خدماتو کمیټې ته ویلي چې شمالي کوریا به زر تر زره د نیوکلیایي وسلو جوړولو لپاره په کافي پیمانه پلوټینیم ولري. د دغه هیواد کمونست رژیم د بلستیک میزایلو جوړولو لپاره یې هم ګامونه اخیستي.
پیونګیانګ کنټینیوز پروډوس فیسل مټیریال اند ډیولپ ا سبمرین لانچ بلستیک میسل. It is also committed to developing a long range nuclear armed missile that's capable of posing a direct threat to the United States.
زیاته کړه چې پیونګیانګ هم د بلستیک میزایلو جوړولو لپاره هڅې کړي. د امریکا استخباراتي چارواکو دا سرګندونی دوی ورځې له هغه وروسته چې شمالي کوریا خپل بلستیک میزایل آزموینه وکړه وړاندې کړي دي. بلې لورې ته چارواکو ویلي چې د دغو ستونزو سربیره داعش وسلواله ډله هم د نړۍ لپاره یو لوی خطر ګرځېدلې. د استخباراتي ادارې چارواکي جنرال وینسنت سټیوارت وایي
ISIL will probably attempt to conduct additional attacks in Europe and attempt to direct attacks on the US homeland.
داعش یا دولت اسلامي ډله به په اروپا کې د نورو حملو کولو هڅې هم کوي او هم غواړي چې په 2014 کال کې امریکا کې ترهګری پیښې ترسره کړي. بلې لورې ته روسیه او چین کې هم انټرنیټي جنایتونه او جرمونه امریکا اقتصاد او امنیت له ګواښ سره مخوي. د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ښاغلی باراک اوباما هم په دې تړاو د نوي ګامونو اخیستلو او د انټرنیټ خوندیتوب اعلان کړی. هغه په خپل ولس غږ کړی چې د انټرنیټ نه د استعمال په وخت ډیر احتیاط وکړي او خپله پوهه دې نوره هم په دې حقله زیاته کړي.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې سنگه مو چې تاسو ته وړاندې ویلو چې دلته په امریکا کې د صدارتي انتخابونو لپاره د امیدوارانو د خوولو سیالي شروع شوې دي او تیر شپه په د امریکا په نیو هامشر ریاست کې ټاکنې شوې دي. دا وخت د آشنا ریډیو خبریال ایوب خورین موږ سره هم دغه سیمه نه نیخ په نیغه په ټلیفون ملګری شوې دي. وروستي حال چې نه پوښتو ایوب صاحب په خیر راغلی.
سلام وړاندې کوم. سلامونه مرباب صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته.
ډیره مهرباني. خوشاله اوسه ایوب خورین صاحب. تیر ورځ تاسو ټاکنې کتلې وې کوم نتیجې چې مخې ته راغلي؟ بیا تاسو کوم کاندیدان چې کامیاب شوي دي ډونلډ ټرمپ ریپبلیکن کې او برنی سانډرز د ډیموکراتو د دوی سبا نه و او څه تاسو صورتحال و دغلته؟
ڈونلڈ ٹرمپ جمہوری گفتگو کے یا ریپبلکن پارٹی حیرانہ کھڑی تھا ہوئی وہ ویل چمک دا انتخابات گٹھو روان یو مختہ او پندیش پکی دا خار چتر پرنو پوری د میلے گوندی حالو پکی وڑکے اسٹیٹ دا وڑکے ریاست دا خو نن تش دی واور موری کی یختہ دوی ولاڑل ټول کینڈیڈیٹس یا دا کاندیدان جنوبی کارولائنا تھا چاہے وہ الت بسیالی کی الت بخل کو نرائے آخری برنی سینڈرز کو جگڑے مخالف سیاست والے دئی وہی جزب دی افتخار کا وہ چما دا عراق دا جگڑے مخالفت ہم کرے ہوں کانگریس کی او د دې اکثریت رائے ورکوونکي هغه خلک دي چې د جګړو ستړي دي. برنی سینډرز ته هغه خلکو رائے ورکړي دي چې څوک د په صداقت او په ایمانداري او چې سپین خبرې کوي او د واشنگتن د سیاستونو سره
خپل دي ځوانانو او خزو اکثریت رائے ورکړی ده. د ری سیالی هیلری کلینټن چې داسې ښکارېدل هغه د 2008 کې چې کله د اوباما سره په سیالی کې و، نو هغه وخت باندې اوباما داسې فکر کېدو چې شاید وای نه ګټي، خو اوس داسې ښکاري چې برنی سینډرز هغه تجربه شاید بیا تکرار شي. د دې امکان شته چې برنی سینډرز یو ځل بیا کلینټن ته ماتې ورکړي او دوی کینډیډیټ شي. نو دا د دې ځای د دې سټیټ یا د دې ریاست لکه څنګه چې تاسو ویل د دې حال ده، خو دا سیالي روانه ده اوس هم له اوپن فیلډ چې دی ورته وایي د دوی ترمنځ به سیالي کېږي په ډېرو سټیټونو کې. جنوبي سټیټونه چې کله اوس په دې تر دې په دې یو میاشت کې تقریبا په اکثریتو سټیټونو کې ټینیسي شوه، الاباما شوه، او جنوبی کارولاینا، شمالی کارولاینا، اوهایو، نوادا، دغه سټیټونو کې بیا اکثریت مذهبي خلک دي او هلته برنی سینډرز د سخت چیلنج سره مخامخ کېدلی شي. هلته کلینټن چې میړی پخوانی صدر بل کلینټن هم ډیر محبوبیت لري. هلته اقلیتونه هم ډیر دي، اسپانوي نژاد او تورپوستي، افریقایی او اصل امریکایان ډیر دي. نو هغوی د کلینټن هم پیژني، کلینټن محبوبیت هم ډیر ده. په هغو سټیټونو کې به بیرته بیا هیلری کلینټن کېدی را مارکی فی چیلنج د برنی سینډرز سره دا چې برنی سینډرز به آیا د اقلیتونو د تور پوستو د افریقایي او اصل د اسپانیا نژاد سره به دا غوي ملاتړ به هم واخلي او کنه، نو د دې لپاره دا یو چیلنج ده. هم داسې هر څوک هر کاندید خپل خپل چیلنجونه لري چې دوی تر کومه حده پوری حکومت ځایونو کې ملاتړی پیدا کولای شي. په هر صورت په دې سټیټ کې په دې ریاست کې انتخابات وشول او تاریخي پریکړه وکړې، ځکه برنی سینډرز په ډېر زیات توپیر سره دغه سټیټ کې وګټل. 40% تفاوت ده یا توپیر ده د برنی سینډرز او د هیلری کلینټن. همداسې ټرمپ په ریپبلیکن باندې کې د هغه وړاندوینې سوي چې دی به ډېر شي او دېرش صدر رایې واخلي، تر هغې هم ډېر ښه ودلید. یعنې شپږ دېرش څه کم اووه دېرش صدر رایې هغه واخیستلې. نو هغه د ریپبلیکنز نور کاندیدان چې د استبلیشمنت کاندیدان دي، د هغوی رایې تقسیم شوي دي. هغې کې جیب بوش ده، د پخواني بوش ورور، هغې کې مارکو روبیو ده، هغې کې کروز د ټي پارټي کاندیدیت او جان کیسیک. د دوی رای چې د استبلیشمنت کسان دي، پخواني سیاستوال دي، گورنر او سینیټران پاتې شوي دي، هغوی په خپل منځ کې ټول تقسیم شوي دي رای. او یو څوک چې بیرونی شخص ورته ویلی سو، یو سرمایه دار، یو تجارت پیشه، خو میلیاردر ده، پیسې ډېرې لري، هغه راغی د ګوند کې هیڅ سابقه نه لري، په دې پارټۍ کې هیڅ د دې سره تړاو نه لري، خو داسې خبرې وکړې، داسې کمپاین شروع کړی ده چې وایي موږ به امریکا بیرته امریکا کوو او قوي کوو، وایي غښتلي کوو، وایي سترونګ کوو، وایي. نو هغه نېشنلستان، هغه ملت پال خلک چې فکر کوي امریکا کمزوري شوې ده او د واشنگتن د دې سیاستونو نه ستړي دي، فکر کوي چې امریکا باید ډیره په نړۍ کې تر ټولو غښتلی هیواد وي، هغوی ټرمپ ته رایه ورکړې ده. د مهاجرینو مخالف خلکو دوی ته رایه ورکړې ده، خصوصا د مسلمانانو په چې څوک د مسلمانانو نه داسې ویرې لري چې په دې هیواد کې زیات شوي دي، د مهاجرینو نه ویرې لري چې په دې هیواد کې زیات شوي دي، او د ایران سره مثلا د ایران سره چې کوم اړیکه کوم موافقتنامه وشو یا تړون وشو د هغې مخالفه دی. دی وایي چې د داعش پر ضد باندې باید موږ ډېر قوي عمل وکړو. نو هغه خلکو ټرمپ ته رایه ورکړه. دا د دې سټیټ حالت ده، خو انتخابات روان دي، خلاصېږي نه لاس.
ډیر مننه ایوب خورین صاحب، تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک کړو، ډیر په وضاحت سره مو ټول هر څه بیان کړو. ډیره مهرباني ستاسو.
مهرباني ستاسو نه.
گران اردن کا تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خو کیه تاسو ایوب خورین نه واردل چې نیو هامشیر کې کم ټاکنې شوی به تیر ورځ دغه تفصیل تاسو ته درکول ډیو ریډیو سره اوسه د خبری خبرونه سوشبو کې به تاسو د خبرونو تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوو. دغه نه پس په هلو ویو پروگرام وی چې هلو ویو کې به فاټا کې د اصلاحات په حق لبانی خبری اترې کیږي. تاسو هم راشه په دې خبرونه کې برخه واخلې ځکه چې د فاټا کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیټې جوړې شوې دي او هر کمیټې خپل سفارشونه ورکړي دي. کم پکې غوړه کې ولس سرای ده په دې باندې په دغه پروګرام کې خپل نظر شریکول شي. د ډیو ریډیو سره د فیسبوک تلارې خپل نظر موږ سره شریکول شي. ډیو ریډیو سره اوسه سوشل بوک کې به هلو ویو کې بیا هم د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبرې کیږي.